د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د ګل ورځ تر سره شلم کال د ستمبر 28 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لا بل خوښې د خبرونو سټکو ته د افغانستان د روغې جوړې د اعلی کونسل مشر ډاکټر عبدالله د پاکستان په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی او هلته د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ډلو په کچه خبرې شوې دي. ډاکټر عبدالله با د نورو مهمو حکومتي او فوزي مشرانو سره هم ویني. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د قبایلي سیمې د پاره چې صوبو په قامي مالیاتي ایوارډ یا ان اف سي کې د 3% برخه ورکول ویلي هغه وعده پوره نکړي. عمران خان وایي چې په افغانستان کې امن راشي قبایلي علاقې به ورسره پرمختګ وکړي او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر او د پاکستان مسلم لیگ نواز د یو مهم غړي شهباز شریف ته احتساب ادارې د ګولیا دوشنبه په ورځ گرفتار کړو. په هغه د پیسو د غیر قانوني انتقال او د آمدن نزیاتې اساسي لرلو تورونه دي. سرټه کې تاسو واوریدل وړاندې کوست خبرونو تفصیل. د افغانستان د روغې جوړې د اعلی کونسل مشر ډاکټر عبدالله د پاکستان په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. هغه په بارنو چارو وزارت کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ډلو په کچه خبرې کړې دي. ډاکټر عبدالله با خپل سفر په موقع د پاکستان صدر عارف الوی، د ملک وزیر اعظم عمران خان، د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوال په شمول د سیاسي او عسکري مشرانو سره یې او په انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډیز کې به وینا هم کوي. د سفر په اړه ډاکټر عبدالله په ټویټر ویلي، د پاکستان د وزیر اعظم، صدر، د سینیټ چیرمن، د قومي اسمبلی سپیکر، د بارانو چارو وزیر او نورو چارواکو سره به یې نوموړي زیاته کړه. دا سفر دواړو ملکونو ته موقع برابروي چې په دوحه کې د افغانستان د امن په خبرو او دواړو خيزه اړیکو د یو بل سره نظرونه شریک کړي. عبدالله هله سرګند کړه چې دا سفر به د دواړو خيزه شریکي همکاري ترڅنګ په افغانستان کې د تلپاتې امن نوې باب پرانیزي. د افغانستان د مصالحتي عالی شورا مشر عبدالله په داسې وخت د پاکستان سفر کوي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري جاری دي. او د جمعې په ورځ د افغانستان صدر اشرف غني او وزیر اعظم عمران خان په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د شروع کېدو او په افغانستان کې د دسپندۍ په موضوع په ټلیفون هم خبرې کړې وي. عمران خان سره د افغان صدر اشرف غني د خبرو په اړه ارګ یا د افغان صدارتي ماڼۍ په وپاڼه ویل شوی وو چې دواړو مشرانو د ټلیفون د لارې د دواړو ملکونو د اړیکو، د امن پروسې او په افغانستان کې د دسپندۍ د ټینګښت په اړه خبرې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وی د قبایلی سیمې د پاره چې صوبو په قومي مالیاتي ایوارډ یا ان اف سي کې د 3% برخه ورکول ویلی وو هغه وعده پوره نکړي. عمران خان وی چې په افغانستان کې امن راشي قبایلی علاقې به ورسره پرمختګ وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نن د ګولیا دوشنبه په ورځ د قبایلی ضلعو مومندو او باجوړ سفر کړي او په مومندو کې راجوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل هڅه کوو چې په قبایلي علاقو کې زیاتې پیسې ولګو ځکه چې دغه سیمه ډیره شاته پاتې شوې ده. عمران خان زیاته کړه دوی په ان اف سي کې د شوي وادې تر مخه د پیسو ترلاسه کولو کوشش کوي. د پاکستان وزیر اعظم په خپل وینا کې وویل دا زیری ده چې په افغانستان کې د امن خبرې روانې شوې دي. موږ ټول د هغې لپاره دعا کوو چې دغه خبرې کامیاب شي او که په افغانستان کې امن راغلو دا ټول قبایلي علاقه به آباد شي او ترمنځنی ایشیا به تجارت روان شي. هغه زیات کړه په قبایلي علاقو کې په پولا کاروباري مارکیټونه جوړول کیږي د کم سره بچي علاقه وده وکړي. عمران خان وویل د قبایلي سیمه او بلوچستان، پنجاب او سندزنی علاقې چې شاته پاتې شوې دي په هغو کې قبایلي علاقې په سر کې دي. زموږ دریسته چې کوم علاقې شاته پاتې دي ټول پاملرنه به هغو ته وي. هغه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ته باور ورکړو چې د قبایلی سیمې د پاره به ورسره پوره پوره مرسته کوي. عمران خان په باجوړ کې وویل د علاقې ټولو خلکو ته به د صحت کارت ورکو چې په یو کورنۍ د کال په سر د وو لکو روپو علاج کولای شي. د سرکاري میډیا تر مخه وزیر اعظم په مومندو کې د نهقي ټنل او شیخ زید اسپیټال پرانیست وکړه او په باجوړ کې د تیمرګری خار باجوړ امامتګټ د سړک بنیاد هم کې خودو. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوندیو مشر او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف لاهور های کورټ ته ضمانت خواست کړي وو خو دوه کسې زپنج ته خواست رد کړي دي. د فیصله سم دستي ورستو احتساب ادارې چارواکو شهباز شریف گرفتار کړي دي. عدالتي کاروایی په موقع د احتساب ادارې وکیل دریز خپل کړی چې شهباز شریف بارني ملکونو کې خپل ملکیتي فلټونو په اړه مالی سرچینې خودلو کې پاتې راغلي دي. د احتساب ادارې وکیل شهباز شریف او د هغه کورنۍ باندې د جالي بانک اکاونټونو د لارې د عربونو روپو غیر قانوني انتقال تور هم لګولې ده. د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیالي مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د شهباز شریف گرفتاری د حکومت انتقامی کاروایی او د انصاف پر ضد ګرځولې ده. لاہور کې خبری کانفرنس ته وینا کې مریم نواز ویلي پاکستان کې چری احتساب کېدو نو د شهباز شریف په ځای به بارني ملکونو کې عربونو روپو غیر قانوني جایداد لرلو باندې تورن د فوز پخوانی جنرال او د وزیر اعظم عمران خان سلاکار اسیم سلیم باجوا گرفتاری پکاروه. د دې وړاندې اسلام آباد احتساب عدالت د یو بل حکومت مخالف ډلې پیپلز پارټي مشر او د ملک پخوانی صدر آصف علي زرداری او د هغه خور فریال تالپور باندې روپو غیر قانوني انتقال مقدمه کې فردي جرم لګولې ده. د زرداری زوی او د سند صوبه کې واکمن پیپلز کون مشر بلاول بھٹو هم خپل عکس العمل کې داده حکومت انتقامی کاروایی ګرځولې ده. بلړخته مرکز کې واکمن تحریک انصاف کون د شهباز شریف گرفتاری عدالتي معاملہ بللې. د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز وای مسلم لیگ نواز کوندې په حکومت بزایا تورونو نه ډډه وکړي. میډیا سره خبرو کې شبلی فراز دریس خپل کړه د های کورټ په وړاندې د شهباز شریف پر ضد کوټلي ثبوتونه وو ځکه د هغه ضمانت خواست رد کړی دی. د احتساب ادارې آمدن نزیاتي اساسي جوړولو په تور د پلټنو لپاره بل مخالفه مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن ته هم د حاضرېدو امر کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې جنرال سیکرټري مابد کاکا وای د ګوند صوبې ویان اسد خان د تیرې جمعې د ورځې نه بې درکه شوی دی. اسد خان د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان ایالتي مشر اصغر خان اچکزي د تر اکازوي دی. د مابد کاکا په خبره اسد خان اچکزي د پارټي ایالتي ویان دی. هغه د جمعې په ورځ شاوخوا درې سلور بجې د کوره راوتلی وو چې د هفته په ورځ به په کوټه کې د صوبایي ورکینګ کمیټې او اتوار په ورځ به د صوبایي کونسل په اجلاس کې ګډون کوو. د کوچلاک سره نږدې کوروالو ته ټلیفون کړی وو. د هغې وروسته یې نه د کوروالو سره رابطه شوې ده او نه په کوټه کې د هغه د رور او د ګوند ملګرو سره رابطه شوې. هغه ویل د اسد خان د بدرکه کېدو حالې پولیس ته ورکړی دی او د چمن پولیسو په تاڼه کې پرچه هم درج کړې ده. وی او ای ډیوا د چمن پولیسو چارواکو سره په ټلیفون د رابطې کولو کوشش وکړو خو کامیاب نه شو. د چمن د پولیسو تاڼي ټلیفون آپریټر وی او ای ډیوا ته وویل دا پیښه کوچلاک تانیسي د لیویز ځواک په حدود کې شوې ده. د دوی په خبره نور تفصیل ورسره نشته. عوامي نېشنل ګوند په بلوچستان کې د بلوچستان عوامي پارټۍ سره په حکومت کې په اتحاد کې ده. ایالتي حکومت وسپورې د اسد خان د بدرکه کېدو د پیښې په اړه سن دی ویلي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان د اسد خان د بدرکې د پیښې غندنه کړې او د اسد خان د زر تر زره معلومولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د جان هاپکنز تحقیقي ادارې د رپورټ تر مخه په نړۍ کې د کووډ 19 د لاسه د مرګونو شمیر 1 میلیون ته نږدې کیږي او وسه پورې د دې وایرس د لاسه په نړۍ کې 3 میلیونه خلک اغیزمند شوي دي. په نړۍ کې د کووډ 19 د لاسه تر ټولو زیاته اغیزمند کسانو شمیره په امریکا کې ده چې 1 میلیونه زیاته شوې ده. د نن پس په هندوستان کې د کووډ 19 متاثرینو شمیره 6 میلیونه ده او په برازیل کې تقریبا 15 میلیونه ده. د غشمیرې د امریکا د جان هاپکنز کرونا وایرس تحقیقي مرکز ښایي. بلخوا په یورپ کې د کرونا وایرس یو ځل بیا خورېدل شروع شوې دي او یورپی حکومتونه مجبور شوې دي چې په خلکو او په کاروبارونو باندې بیا نه نوي بندیزونه ولګول شي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا د صدارتي ټاکنو اولنې مباحثه
او د 8 ستمبر د شروع یا چهارشنبه په ورځ
VOA دیوا نیخ پنیغ او گوره
دا پاکستان پا وقت سهر شپک بجی
دا ریپابلیکن گند امیدوار صدر دونالد ترامپ او دا دیموکرات گند امیدوار جو بایدن با
او کورنیو او بحرنیو مسلو تود بحث کوی او خپلی تگلار بخایی
دا VOA دیوا سرا اوسه.
دا د وایس اف امریکا دی وا یو ساته خبری خبرونه ده. ل واشنگتن څخه خبرونه وری را سره ملوسیږي. د افغانستان د ملي مسالیتي علي شورا مشر ډاکټر عبد الله نن د ګل یا د شبې په ورځ په 3 ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د شام مت قریشی سره خبرې سوي. ډاکټر عبدالله به د خپل سفر په محل د صدر عارف علوی، د وزیر اعظم عمران خان او د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په شمول د سیاسي او عسکري مشرانو سره ویني، او په انسټیټیوټ آف سټراتیجیک سټډیز کې به هم وینا کوي. د پخواني سفارتکار زاهد سید وایي چې د دوی د سفر مقصد د پاکستان په دې خبره کانې کول دي چې افغان طالبان دي د امریکا سره د خبرو په ډول د افغان حکومت سره هم خبرو ته تیار کړي. په دې اړه باندې نور تفصيلات د اسلام آباد څخه رابیا پیر په راپور کې درته لري.
د افغانستان د کامی مفاهمت کونسل مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د افغان سولی پروسه کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. د بهرنیو چارو وزارت کې ډاکټر عبدالله عبدالله سره د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی لیدلې دي. په دې موقع د بهرنیو چارو وزیر ویلي پاکستان به د پر امن افغانستان او د جګړې پر امن سیاسي حواري ملاتړ کوي او د ګډې زمواري په توګه به خپل زمواري ترسره کوي. دوی زیاته کړې امریکا او طالبانو ترمنځ لوزنامې او په دوحه کې بین الافغاني خبرو له سبب افغانستان کې د سولې هیلې را برسېره سوې دي. افغان مشرانو ته پکار دي دغه تاریخي موقع څخه ګټه ترلاسه کړي او د دې د هواري لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي. شاه محمود قریشی زیاته کړي چې د سیمې او افغان امن لپاره به دواړو هیوادونو ته پروسه خرابونکي په نظر کې ساتل وي. دوی پر نړیوالي فرورلوي شخ کړي چې افغانستان د بیا وداني او اقتصادي استحکام لپاره دي را مختصم، او دای هم ویلي چې پاکستان افغانستان خپلواکۍ ته د درناوي په نظر ګوري او د ګاونډي هیواد سره مضبوط اقتصادي اړیکې غواړي. د افغانستان د روغې جوړې د اعلی کونسل مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن سهار په درې ورځني سفر اسلام آباد ته راورسېدو. د روغې جوړې د اعلی کونسل د مشر په توګه د ډاکټر عبدالله پاکستان ته لومړی سفر دی. څېړونکو دغه سفر په داسې حال کې ډیر اهم ګرځوي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې هم روانې دي. پخوانی سفارتکار زید سعید ډیو ریډیو تا پدې اړوایي
مخکړ دې کوشش دا ده پاکستان دې کې مدد کولی شي چې دا طالبان پر سویډ کې ستا سو یو سیز فائر وکړ او بل دې حکومت سره خبره وکړ، ولی چې اوس پورې خودي حکومت سره ډایرکټ ټاکس نه کوي لګیا دي هغه از انډیویډوالز کوي.
مشا جرنالست تار خان تدوی دغه سفر په اړوایي
مهم چې کوم د ډاکټر عبدالله خواهش پوي هغه دا چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې چې دا وخت بین الافغاني مذاکرات د مشکل سره هم مخامخ دي په دې کې مدد وکړي. د افغانانو دا خیال دی چې پاکستان امریکا سره د طالبانو سره په خبرو په شروع کولو کې او بیا تر د معاهده پورې پاکستان مدد کړی دی، نو پاکستان د سہولت کارې هغه رول چې په ماضي کې پاکستان ادا کړی دی، نو د افغانانو دا خواهش چې پاکستان په دې کې هم یو خپل رول لري چې دا بین الافغاني مذاکرات پر مخ لاړ شي. یو خدا موضوع ده. دویم پوره تګ را تګ ډېر مهم وي د اعتماد سازۍ لپاره. د پاکستان افغانستان ترمنځ تشویشونه دي.
ډاکټر عبدالله بخبل د سفر په محل د صدر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، د سینټ چیئرمن صادق سنجرانی، د کامی اسمبلی سپیکر اسد کیسر، د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په شمول یو شمیر سیاسي او عسکري مشرانو سره ویني. ډاکټر عبدالله به انسټیټیوټ آف سټراتیجیک سټډیز کې وینا هم کوي. د افغانستان د روغې جوړې د عمل په لړ کې د دې څخه وړاندې تیر میاشت افغان طالبانو ډلې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د پاکستان سفر کړی و. د دې نه علاوه تیر ورځو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره ټلیفوني خبرې هم سوي وې. تیر ورځ امریکایي اخبار واشنگتن پوسټ کې خبرېدونکو خپل کالم کې وزیر اعظم عمران خان ویلي وو هغه ټولې ډلې چې افغان سولي عمل کوي خپل مثبت کردار لوبولې، هغه دي د غیر حقيقي ټایم لاینز مخالفت وکړي چې افغانستان څخه په تادی کې بهرني ځواکونه وستل به غیر دانشمندانه ګام وي. او نن محمد کې د وینا په محل وزیر اعظم عمران خان ویلي دوه کې روان بین الافغاني خبرو عمل ډیر اهم دی، او دوی دغه عمل د کامیابی لپاره نیکی هلي هم سرګندی کړي دي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د ډاکټر عبدالله د سفر په اړه ونن وای چې دا ډیر ښه ګام دی. په دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شي وي او تجارت هم بعد دې وروسته ښه شي. په دې اړه باندې ځینې افغانانو سره د داود جبرخیل خبرې کړې چې تاسو هم دا خبرې اورو.
تیار سره جوالم فکر کوم دا به د افغانانو د پاره یا د افغانستان او پاکستان د دوستۍ د پاره یو نوې پړاو او یو نوې لارې خلاصي کی او فکر کوم چې د دې سره به د پاکستان او افغانستان دوستۍ نور هم مضبوطه شي او دلته افغانانو ته هم نوې لارې خلاصي کی دا راته کامیاب راتک دی الله دی وکي.
نو دا د افغانستان د سولې د مذاکراتو چې کوم پروسه روانه ده په دې باندې به یو مثبت رول ولوبوي. په دې کې د پاکستان رول هم مهم ده، د هیرولو نه ده. نو دا چې عبدالله هلته غوښتل شوی ده په دې باندې به دوی سره دا مشورې کېږي چې په څه ترتیب باندې وي د خبرو ته د حل لاره راوباسي، د پاکستاني چارواکي همدارنګه د نورو بحرانیانو په شمول باندې داسې مختلف عناصر راغلي دي چې د افغاني مذاکراتو چې کومې خبرې دي اخري هغه پایلې ده هغه یو جوړجاړي تصور راسي. ګنې دا چې عبدالله پاکستان ته سفر لري نیک اقدام ده، خوشحالۍ سفر ده، ټول افغانان ورته خوشحاله دي، خوشبینه دي. او دا چې په افغانستان حکومت کوم سیاسون دي هغوی څه داسې خوشبینه نه دي دې سفر ته، هغوی د شک نظر باندې ګوري. نور په افغان پاکستان کې افغان مهاجرین خوشبینه دي ورته. همدارنګه
ډېر ښه کار بوشي چې افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې تعلقات جوړ شي. د څه وخت نه د دوو تعلقات ډېر خراب شوي دي او دواړه ګاونډي ملکونه دي، په کار د څه دوه ښه ګاونډیتوب سره وپېژني او خپل تعلقات یو بل سره سیوا کړي او ښه ریلیشنشپ جوړ کړي، لکه تجارت باره کې یا د امن باره کې. دا په کار ده ښه ریلیشنشپ جوړ شي د دواړو ترمنځ.
نو دا به ډېره مثبته پایله ولري د افغانستان او پاکستان د دوستۍ ترمنځ، او خدای تعالی دې دا د همیشه لپاره په دوستۍ باندې بدل کړي ان شاء الله. اوس د دنیا یا د نړۍ هیوادونه پوسیبل دي ترڅو په افغانستان کې امن نه راغلي، نو په نورو ملکونو کې امن ناممکنه دي. نو دوی هم اوس ډېر کوشش کوي، هغه که عمران خان دی، کابل دی، کابل دی، کابل دی، چې د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. او موږ خپل الله تعالی ته دعاګانې کوو، لاس په دوای سپروردګار نور په دې ګران هیواد کې تلپاتې سوله راولي. او ان شاء الله ان شاء الله دا به ډېر مثبت اغیزه ولري. د ډاکټر عبدالله راتګ لکه پرون چې ما په اسلام آباد کې پوسټران ولیدل چې لګېدلی و، پاکستان هم ډېر خوشحاله دی چې موږ او د افغانستان ترمنځ تلپاتې سوله راشي. او د عمران خان د خولې بیان دی، هغه په خپله وویل تر څو په افغانستان کې سوله نه راغلي، تر څو د افغانانو خوندي او مندي ورونه د سولې تر چترۍ لاندې ژوند نه کړي، تر هغو پاکستان کې هم آرامي ناممکنه ده.
داود چبارخیل، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه. خبرونه در وړاندې کیږي د افغانستان او د حکومت او د طالبانو د مرچکیانو ترمنځ چې په دوحا قطر کې د بین الافغاني خبري اترې روانې دي. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي یو غړی وایي چې د دې بین الافغاني خبرو کې په دوو ټکو باندې چې د اختلاف د دوړو خوازخه موجود دی. په دې کله باندې تفصيلات څه دي او دا اختلافات څه دي، تاسو ته د حکمل روان په راپور کې وړاندې کوو.
د افغانستان دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وایي چې په قطر کې پروانو بین الافغاني خبرو کې د دوو ټکو په اړه اختلافات موجود دي چې حنیفی فقه او بل د فبروري پر 9 منیټه په دوحا کې د طالبانو امریکا ترمنځ سولې معافی کده. د افغان دولت د مرکزی پلاوی غړی مولوی طولال الدین په یو مرکه کې چې د افغان مرکزی پلاوی د مطبوعاتو ټیم لخوا تر سره شوی په قطر کې د روانو بین الافغاني خبرو د دوو اختلافي مسایلو په اړه وضاحت ورکړی. هغه یو لنجمنه مسله د فبروري پر 9 نیټه په دوحه کې د طالبانو امریکا ترمن د سولې موافقه یاد کړه. د پخپلو خبرو کې ویل د امریکا او طالبانو په موافقه کې افغان دولت حاضر نه و، نو ځکه دوی وړاندیز کړی چې د سولې د مشورتي لوی جرګې پریکړه لیک او د طالبانو امریکا د موافقې ترڅنګ له امریکا او ناټو سره د افغان حکومت موافقه دی هم اساسي وګرځولای شي. دی وایي طالبان ټینګار کوي چې بین الافغاني خبري اساس د امریکا او طالبانو د سولې موافقه پر بنسټ پایل شوی دی نو باید د ټولو مذاکرات او اساس هم وي. یو بل ټکی چې طالبان ویلي چې د خبرو اساس باید حنیفي فکر وي، خو ښاغلی لودین د افغان دولت د مرکچی پلاوی په استازیتوب وایي چې دا وړاندیز لا پیله د طالبانو لخوا شوی و او د دولت پلاوی د اختلافي ټکو د حل لپاره د دینی علماو د پریکړې غوښتنه کړې وه. لودین وایي چې په هیواد کې دننه د جمهوري نظام پر وړاندې کې د جعفری مذهب په ګډون د ټولو اقلیتونو حقوق خوندي دي، نو باید یوازې د حنیفي فکر په اساس د اختلافونو حل کافي نه دی.
دې پیشنهاد کوم چې باید د اختلاف په وخت کې یو مرجع معلومه وسی چې هغه په قضایاو کې به فیصله وکړي او تصمیم ونیسي. دا پیشنهاد اصلا نه ضرورت د دې مادي اصلا نه مونږ په هغه وخت سره چې باس کو خدای پیشنهاد کړه چې کله دې پیشنهاد کومنګ اندسه ومنل چې کله کوم مسایلو کې مشکل پیدا کیږي د علماء یو هيئت ته به مونږ دا مسله حواله کوو. دې ټینګار کو چې نه د حنفی فقه په اساس باندې دا مسائل مطرح شي. د کې شک نشته د افغانستان زیات قاطع اکثریت د حنفی فقه روان دي او سنی مذهب دي. دا من به مجبوری چې د هغه مذهبي اقلیتونو د اهل تشیع د شخصي احوال مسله هم وسره ده.
سیاسي شونونکو وایي چې طالبان ځکه داسې مسائل مخکې کوي چې دوی غواړي د دې اختلافي ټکو په مقابل کې امتیاز واخلي، خو زیاتوي چې امریکا او نړیوال هیوادونه به پرې نه کړي چې اختلافي ټکي ډیر دوام وکړي او مذاکرات وزنډوي. سیاسي کارپوه نصرت الله حقپال دیوي ته وویل
دا مسائل د امتیازګری په خاطر دی، د دې په خاطر چې خپل مقابل لوري د میز پر سر په داسې اصول او چارچوکاټ کې راګیر کی چې لاغنه تخته ونشي کړای. زه فکر کوم چې دا به ډیر زیات دوام ونه کی ځکه کو غوړو نه غوړو تر دې وخت چې دا مسائل را رسیدلی هم دي، نو د بهرنوی د فشار د تشویق او د هڅو په نتیجه کې دي.
یو ورځ مخکې له دې مرکې د طالبانو د مرکچی پلاوی غړي خیر الله خیرخوا په یو مرکه کې ویلي و چې طالبان د شیعاګانو او نورو دینی او مذهبي اقلیتونو د حقونو خوندیتوب سره مخالفه نه دي، خو د زیاته کړي چې د دې مسایلو په اړه د اساسي قانون د تعدیل په اړه به په احتمالي خبرو کې بحث کیدلی شي. د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم غړي ویان ندر ندری هم په خپل ټویټر لیکلي تیر شپه دواړو لورو د اختلافي مسایلو د هواري په اړه ناسته او بحثونه شي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وردګ هم ویلي چې په یاد ناسته کې بیا هم د کاري اصولو د طرز العمل اړوند موضوعاتو په اړه بحثونه وشول. حکمل صدات، دیواری ډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پېښور مومندو او باجوړ دوره کړې ده. ویل دی چې قبایلي سیمو لپاره صوبې په کمی مالیاتي وارد کې د 3% برخې ورکول ویل وو، خو هغه وعده نه ده پوره کړې. افغانستان سره د اړیکو په حق لای ویل چې افغانستان کې امن د پاکستان د اقتصاد لپاره مهم دی. نور تفصيلات تر شد مومند په راپور کې لرو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګلپورز د مومندو او باجول ضلعو دورې پر مهال په مومندو کې را جوړې شوې غونډې ته خپله وینا کې وویل چې افغانستان کې امن راشي، قبایلي سیمې به ورسره پرمختګ وکړي او د افغانستان په پوله تجارتي مارکیټونه جوړي چې د افغانستان او منځنۍ ایشیا پورې به ترې تجارت کیږي. عمران خان په مومندو کې را جوړې غونډې ته خپله وینا کې ویل د دوی په حکومت کې د راتلو نه وړاندې ټولو صوبو وعده کړې وه چې قبایلي ضلعو ته به 3% په NFC واټ کې برخه ورکوي، خو د خیبر پختونخوا نه علاوه نورې صوبې 3% برخه ورکولو ته اوس نه دي تیار، خو دوی هڅه کوي چې دغه پیسې ترلاسه کړي.
هماره صوبو نے یہ وعدہ بھی کیا تھا ہمارے آنے سے پہلے کہ 3% وہ اپنے NFC ایوارڈ سارے صوبے دیں گے قبائلی علاقے کو، لیکن ہم نے جب ہمیں حکومت ملی تو وہ صوبے تیار نہیں ہیں اپنے وہ فنڈ دینے کے لیے جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا.
عمران خان دا خبره په داسې محل کړي چې د سند علاوه په پنجاب، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د دوی د ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او د خیبر پختونخوا حکومت یې هم تیر مالی کال کې قبایلي ضلعو لپاره منظوري شوي 3 اتیا ارب روپو کې فقط 10 ارب روپۍ مصرف کړي وي. د مخالف سیاسي ګوندونو غړي ټکونه کوي. واکمن ګوند په قبایلي ضلعو کې د پرمختیا او انپسي ایوارډ کې برخه غوښتو کې سنجیده نښکاري. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویاند سمر هارون بلور وای عمران خان کولی شي چې په کومو صوبو کې د دوی حکومت ته هغه انپسي ایوارډ کې برخه ورکولو ته آماده کړي او راتلونکي پندونه ټول او په وخت په قبایلي ضلعو کې خرچ شي. عمران خان په خپلو خبرو کې دا ونویل چې ولې ورسره د بلوچستان او پنجاب صوبه چرته چې د دوی حکومت ته قبایلي ضلعو ته ان اف سي واټ کې په 3% برخه ورکولو نه آماده کیږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا مومند.
وایس اف امریکا دی ګورا. پاکستان کې د لاهورای کورټ لخوا د ملي اسمبلی کې د مخالفه ډلو مشر شهباز شریف د ضمانت خواست رد کېدو وروسته احتساب ملي ادارو د روپیو په غیر قانوني انتقال او د آمدن څخه زیات اساسي لرلو کاتیو کې شهباز شریف نیولی دی. دا د زوړاند اسلام آباد د احتساب عدالت بل لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند شریک چیرمین او د پخواني صدر اسف علي زرداری باندې جعلي بانک اکاونټونو د لاري روپیو په غیر قانوني نې انتقال کځي کې د جرم باندې ورلګوالې. مخالفه ګوندونو دغه کاروای د وزیر اعظم عمران خان او د نائب لخوا د مخالفه سیاستمدارانو د زبرغولو او د ګلګت بلدستان راتلونکو ټاکنو کې د ټګۍ لپاره حکومتي سازش بلل دي. په دې اړه باندې څه تفصيلات دي پیر ولایت شاید تاسو ته پر راپور کې وړاندې کړي.
دوه کسیزه بنچ دغه پریکړه سره سم د احتساب ملي ادارې چارواکو های کورټ ودانه کې دننه شهباز شریف په خپل ولکه کې واغسته. د احتساب ملي ادارې وکیل عدالتي کاروای په محل د شهباز شریف د ضمانت درخواست مخالفت کو. هغه د رزق پلکلو چې شهباز شریف بهرني هیوادونو کې خپل ملکیت فلیټونو په اړه مالی سرچینو ورکولو کې ناکامه شوه دی. احتساب ادارې وکیل شهباز شریف او دغه د خاندان نور غړو باندې د روپو غیر قانوني انتقال او د دې لپاره جعلي بانک اکاونټونو د کارولو الزام هم لګولې دی. میډیا سره خبرو په محل د مسلم لیگ نواز ګون ویاندې مریم اورنگزیب د شهباز شریف گرفتاری د وزیر اعظم عمران خان او د احتساب ادارې په ګډه د دوی په ضد انتقامی کاروایی ګرځولې ده.
پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو نیب نیازی گٹھ جوڑ میں گرفتار کیا.
اغه تور لګوی د شهباز شریف د گرفتارولو لوی غرض گلګت بلتستان راتلونکو انتخاباتو کې ټګی لپاره لار هوارول دي. هم د ګلپورز اسلام آباد احتساب عدالت د بل حکومت مخالف پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداری او دغه خور فریال تالپور باندې د روپو غیر قانوني انتقال قضیه کې فرد جرم لګولې دي. د عدالتي کاروای په محل آصف علي زرداری او دغه خور فریال تالپور د نائب لخوا دوی باندې لګیدل الزام منو د منلو نه انکار وکړو. منی لانډرینګ یا روپو غیر قانوني انتقال قضیه کې زرداری او نور سوال شریک ملزمانو باندې د یو کم ډیر جالي بانک اکاونټونو د لارې 15 روپو جالي ترانزیکشن یا ورک لراکل تورونه دي. عدالتي کاروای ته خبرګون کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری دا په پاکستان کې د حکومت مخالف سیاستمدارانو سره د توپیری چلن یو لوی مثال ګرځولې دي. د خپل ټویټ د لارې بلاول بوټو ویلي دا غپلار د تیرو دوه کالونو احتساب عدالتونو کی پیش کیږي. خدا بلاول بوټو په خبره مالی در غلو باندې تورند وزیر اعظم عمران خان خور علي ما خان او د وزیر اعظم نږدې ملګری او صلاحکاران د قانون د مټو نه خلاص ګرځي. د روانه میاشتې په شله باندې ته اسلام آباد کې د مخالفو ګوندونو ټول ګوندیز غونډه د لارې د فوج په سیویلین چارو کې د لاسوخنې پر سر نیوکو باندې دړوان دینه د هیواد سیاسي ماحول تاوجنه دی. بلخوا د شهبا شریف گرفتاری ته د اطلاعات او مرکزی وزیر شبلی فرز د عدالتی کاروایی ګرځولې ده. مرکزی حکومت دا دری زم خپلوی چې احتساب اداره خپلواک ده، خو دې سره بیا حکومتي وزیران مخالفه ګوندونو په ضد احتساب عمل مخپلوان د بوتلو پخلی هم کوي. د ګل پورس کراچی کې میډیا سره خبرو په محل د ریلوی مرکزی وزیر شیخ رشید پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز باندې د خپلو واکمنو په محل د ملي خزانه د لوټلو تورونه تکرار کړی دی.
یہ وہ پارٹیاں ہیں جن میں سے تین چار پارٹیوں نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا. عمران خان انشاءاللہ تعالی
آغا وائی وزیر اعظم عمران خان با دغه بدنوان عناصر سره اس نرمی نه کوي، او د شیخ رشید په خبر عمران خان به دوی ټول خپل انجام تر رسوي. دړوان دنه لوی حکومت مخالفه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند اعلی قیادت په شمور یو شمیر فعال غړي د احتساب د کاروایو سره مخ دي. د احتساب ادارې د آمدن نه زیات اساسي لرلو قضیه کې د پلټنو لپاره مخالف مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان ته هم د پیش کېدو امر ورکړی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په پاکستان کې د صحافیانو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست وایي چې حکومت او مطبوعاتو مخالفه قوتونو لخوا د اظهار په ازادۍ د کډغن لګولو لپاره یو منظمه جنگ پیل کړ سوی دی، او مطبوعاتي ادارې د سرکار د دریځ په خپلولو باندې مجبوره کولی سي. د بلوچستان په سرشار کوټه کې د پاکستان د فیډرل یونین آف جرنالست درې ورځنی غونډه وروسته جاری سوی اعلامیه کې ویل سوی دی چې میډیا مخالف طاقتونو د ازادۍ میډیا د غږ غلي کولو لپاره د غیر الیانیا سنسرشپ، د نفاذ، د مالی مشکلاتو او د خبریالانو د تشتولو او پاغوی تشدد ترڅنګ هر اربا کاروي. د پاکستان حکومت او وزیر اعظم عمران خان پرده پسې په مطبوعاتو د سنسرشپ تورونه ردوي، او د واکمن تحریک انصاف ګوند حکومت وایي چې هغوی د مطبوعاتو په ازادۍ پوری باور لري. پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست دا بیان په داسې حال کې جاری کړی دی چې په دې وروستیو کې دوه صحافیان بلال فاروقی او افسار عالم په ضد د فساد خپرولو او د غداری تورونو لاندې مقدمې درج کړل سوي دي. په دې کله باندې نور تفصیلات تاسو ته شه دوسین په راپور کې وړاندې کوو.
د بلوچستان سرخار کوټه کې د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست د فیډرل ایگزیکټیو کونسل د درې ورځنۍ غونډې وروسته جاری کړې شوې اعلامیه کې ویلي شوی چې په هیواد کې د میډیا د ادارو لپاره د مالی مشکلاتو پیدا کولو نه واخله، د غیر اعلانیا سنسرشپ، د نفاذ، مالکانو ته په ټلیفون د دړکو، د صحافیانو د اغوا او په هغوی د تشدد پورې د میډیا مخالف طاقتونه د آزاد میډیا د اواز غلي کولو لپاره هر با کاروي. ښکاره دی چې د پاکستان حکومت او وزیر اعظم عمران خان د تیرو وختونو راهسه د حکومت لخوا په مطبوعاتو د سنسرشپ خبرونه ردوي، او د واکمن تحریک انصاف حکومت لخوا ویل کیږي چې هغه د اظهار په ازادۍ مکمل باور لري. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست په اعلامیه کې ویلي شوی چې د نوي حکومت لخوا لومړی ګام د میډیا د سند په مالی توګه مرې غلي کول وو، چې پکې د حکومتي واجباتو ودرول او په باقی پاتې رقمونو سوالونه راپورته کول شامل دي. خو د میډیا مالکانو د دې پردې عمل کې په خپلو چوکه زبردست کټوتی وکړه، یو شمیر اخبارونه بند کړل، او سوسو میاشتې صحافیانو ته تنخواګانې ور نکړې شوې، چې لکه بلې په هیواد کې د صحافیانو مشکلات نور هم زیات شول. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست په جاری کړې شوې اعلامیه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان حکومت د هیواد په میډیایي صنعت کې د راغلي اوسنی بحران نیخ په نیغه ذمہوار ګرځولې شوې. د هیواد په کچه د صحافیانو دغه تنظیم په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې د مالی فشار سره سره حکومت میډیا ته په ډاګه د مشورو ورکولو او د خفیه ټلیفون کالونو د لارې د خپل انتظام لاندې راوستل پیل کړی دی، او د میډیا لپاره په حدونو کې اضافه کړی ده، چې لکه بلې میډیا په سنسرشپ کولو مجبوره شوې ده، د کم مثال چې د ماضي په پوځي حکومتونو کې هم نه موندل کیږي. اسلام آباد کې د شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره تړلې خبریال اعزاز سید وایس آف امریکا ډیوا توای په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ اندازه د دې خبرې نه لګول کیږي چې دلته د هیواد د ټولو نلوي د میډیا ګروپ مشر میر شکیل الرحمن د تیرو شپږو میاشتو راهسې بنديوان دي او دلته اخبارونه او الکترونیکی میډیا د احکاماتو لاندې خبرونه نشر کوي. پاکستان کے صحافیان د درې بنیادی مسلو سره مخ دی چې پکې یو د نوکرې د ختمېدو یره بل د تنخواګانو په وخت نه راتلل او دریم د هغوی ژوند ته دړکې دي. پاکستان فیډرل یونین آف جرنلست د حکومت نه غوښتنه کړې چې د هیواد د میډیا د انتظام اداره پیمرا او پریس کونسل او پاکستان د اطلاعاتو د وزارت څخه آزاد کړي شي چې داسې دغه ادارې د خپلواکه ریګولیټری رول ولوبولي شي. د بلوچستان یونین آف جرنلست صدر ایوب ترین وایس آف امریکا ډیوا توای په تیر یو کال کې یوازې په کوټه کې د سلو څخه زیات صحافیان بې روزګاره شوي دي او په تیرو شلو کلونو کې دغلته څلور څلوېښت صحافیان وژل شوي هم دي.
اوس زیاتره جرنلستان چې دي هغه پیډ ورک کم نشي تلای او بل دا دي چې هغه بس په سوشل ایشوز باندې په تعلیم په سیاست په نالیانو په کچرو په دې باندې خپل رپورټینګ کوي او چې کوم ریئل د خلکو ایشوز دي یا چې هغه د امنومان په باره کې وي یا پر نور مطلب ته دا رپورټینګ نشي کولای چې مطلب امنومان خراب دي یا امنومان خراب وجوهات څه دي.
د صحافیانو د حقونو نړیوال تنظیمونه پاکستان په نړۍ کې د صحافیانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځوي او پاکستان کې د میډیا د سار اداره فریډم نیټورک وایي چې په تیرو اتلس کلونو کې دلته د یو سل دیرش نه زیات صحافیان وژل شوي دي او تر اوسه پورې د دغه وژل شوو صحافیانو قاتلان هم نه دي معلوم کړی شوي. په تیرو ورځو کې د پاکستان په دوه صحافیانو بلال فاروقي او افسار عالم باندې د فساد خورولو او د غداري مقدمه درج کړی شوي دي او په دې وروستو کې ملل متحده هم په پاکستان کې د صحافیانو او د بشري حقوقو د فعالینو پر ضد بریدونو او د تشدد نه ډک ګواښونو کې اضافه باندې تشویش ښکاره کړی وو.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن سره درته وړاندې کیږي. هم بلوچستان ایالت څخه راپور درته وړاندې کوو. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان د صوبې جنرال سیکرټري مابت کاکا وایي چې د ګوند د صوبې ویاند اسد خان د تیر جمعې د ورځې څخه بدرکه سوی دی. اسد خان د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان ایالتي مشر اصغر خان اسکزی د تره یا د اکا زوی دی. په دې اړه څو تفصیلات دي تاسو د حافظ شورانی په راپور کې وړاندې کوو.
عوامي نېشنل ګوند بلوچستان ایالتي ویاند اسد خان د تیر جمعې لورځې لا درکه سوی دی. د اسد خان ورور امجد خان ایډوکیټ وای د ورور د اغوا مقدمه د کوچې په ایرپورټ تھانه کې درج کړي ده.
د اصل کې د جمعې په ورځ تقریبا پر 15 بجې لکور سره واتی زموږ کور چې په چمن کې دی کوچ تراتلی نو په کوټه کې بیا د هفتې په ورځ باندې د عوامي نېشنل پارټي تر نظارت لاندې یو د مجلس عملیه یو میټینګ کې دونکې ونه هغه د پاره د راتلی دی په شپه د لې په کوټه کې کېدله. نو سهار به بیا د هغه پروګرام تر راتلی نو بیا تقریبا د روانو 15 بجې چې لاغزا سره وتلی او بیا پر 9:30 بجې زما د یو کشر ورور د سر حالوال سوی وو. نو دور ته ویلو چې بالکل بس دایم اوس کوټه ته نږدې ما روانم. نو لاغه سبات بیا چې د سره حلوال رابطه چې د بیا نه د کور د سره سوي ده نه د رابطه چې د بیا د کور سره سوي ده. اف آی آر مو د نامعلوم خلکو په خلاف ترچ کی او د مرسې د حالات او واقعیت ته ګورو. داسې معلومیږي چې ضرور صدې خلک ست چې د اغوا کړی دي نو د اغوا تر د پی لاندې چې د مور اف آی آر ته نامعلوم خلکو په خلاف درج کړی.
امجد خان وایي څلور کال وړاندې د اسد خان دواړه پښتورګو کار پریښی وو نو د ځان یو پښتورګي ورته ورکړی. هغه د خپل ورور د ژوند او سیاست په حق له زیات فکرمندې
د دو په 2014 کې دواړې ګردی چې وی هغه فیل سوی ولې ختم سوی وی. بیا د یو ډیر سخت مهنت او د ډیر خواري بعد په سوت هسپتال کې د دوه اپریشن وصولو ته یو ګرده چې ولا هغه ډونیټس ولا دوت ګرده ما خپل ورکل. نو موږ هزدا وای چې هر چا دا کار کړی کچیر زموږ आवाज دوی ترس موږ کم اس کم دا خواست ورته کوو چې کم اس کم د دوی د سیات خیال وساتي او چې د دوی کم ټیبلټس چې دی هغه کم از کم ودو ته پر وخت باندې ملاوي شي.
اسد خان د عوامي نشتل ګوند بلوچستان یالتی مشر اصغر خان اڅکزی د اکازوی دی. اصغر خان اڅکزی د کوټي مطبوعاتو په کلب کې خبري کانفرنس کول ورستو لډي وسره په خبرو کې وویل تر دې وړاندې هم د دوی له کورنۍ او ګوند سره داسې چلن سوی خو د هغه په خبره کې څوک په داسې کولو دا فکر کوي چې دوی به خپل سیاسي فکر او لار بدل کړي دا ممکن نه ده.
نو دا شکور کلی پاتن وسچيري د باچا خان د فکر وسیدونکو وسیری دغه سره یو شی جدي نه یسوي دغه په کور کې دی زیان ایسوی. نو د هغه شان او زهم تسلسل یم یعنی زموږ پلار شهید سوی دی زموږ ورور شهید سوی دی او مے بی زنسم ویلی مے بی دا یو سوچ وی دی چې دا خواج په یو داسې شکل چې دا اسد خان د هغه په صورت کې دغه فکر د دې سوچ یا د ریاست لخوا یا د غیر ریاستي عناصر لخوا یو کوشش دا وی چې موږ به د دې لارې چپ کو د دې فکر به چپ کو خو دا ممکن نه ده. دا ممکن نه ده اوس زموږ د پاره د ټول واقعیت د پیغور ذریعہ ګرځي خدای مکه کوم د دې لارې ځان واړو.
اصغر خان اڅکزی د اسد خان د غوا د پیښې پر ضد په بلوچستان یالت کې د سه شنبه په ورځ د احتجاج کولو اعلان وکړ. د شاغلی په خبره ک اسد خان و نه مندل سو په سخت احتجاج به لاس پورې کړی. عوامي نېشنل ګوند په بلوچستان یالت کې د بلوچستان عوامي پارټي سره په حکومت کې اتحاد لري. یالتي حکومت تر اوسه پورې د اسد خان د لادرکه کېدو د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان هم د اسد خان د بيدرکه کولو د پیښه غندنه کړي او د اسد خان د زرته زره معلومولو غوښتنه یې کړې ده. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای جیوا کوټا.
دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. په پاکستان کې د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې په حق له د کمیشن جاری سوی راپور باندې هم د پاکستان د انګلیزی ژبې ورسپارې ډان اداریه کې وایي چې سړونکو د دې راپور په حق له وایي چې په دې راپور کې د مور پلار ټولو هغه پښتنو ته ځوابونه نه دی ورکړل سوی. د چا چې ماشومان هم د ای پی ایس په برید کې وژل سوی وایي چې هم نه هغه خلک په ګوته سوی دي چې د دې برید ذمہ‌وار دي او نه هم هغه ته سزاګانې تجویز سوی دي. وایي چې څوک هم د دې راپور څخه مطمئن نه دي. په دې کې صرف دا منل سوی ده چې امنیتي ادارو د حمله په وخت فوري ځواب نه دی ورکړی. په دې باندې نور ټول تفصیلات استه سادیه قاسم شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په پیښور کې د آرمی پبلک سکول خنړی پیښې په کلاس 2 کاله تفتیش کولو نه پس د پاکستان اعلی عدالت یا سپریم کورټ ته وړاندې شوی عدالتي کمیشن ریپورت په آیا د وجلی شوی یو سل 22 ماشومان مور او پلار د سوالونو جواب ورکړي او هغه به مطمئن کی او کنه. سیرونکی وای 1515 ورکونو باندې مشتمل د ریپورت کې د دغه پیښې کې د ماشومان تحفظ کې ناکام شوی ذمہوار خلک سوکو او هغه له بس سزا ورکړل کیږي. په دې حق له دغه ریپورت څخه تجویز کوي او سی معلوم کړی دی دا عدالتي کمیشن ریپورت په دې حق له هیڅ نه وایي. د پیښور پوهنتون د پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز انسټیټیوټ یو استاد پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی وای دا ریپورت مایوس کوندي. په دغه ریپورت کې زیاتره د مور او پلار سوالونه او بل طرف ته د سکیورټي ادارو قربانو ذکر شوه دي. دا دواړه یو بل سره سمون نخري او دغه مور او پلار د سوالونو جواب نه دي.
کمیشن ته خدای ټاسک ورکړی شوی او چې دا اګریډ فیملی سره چې کوم ظلم وشو او د فوج چې کومه بدنامي وشو د دې ټولو صفاتو باوجود د اغیزي موار سوکته نو هغه ذمہواري تعین نه دي شوی او نه د هغه حواله سره سفارشات ورکړی شوی دي.
د پاکستان د پارلیمان پوخانه غړي او ملت پال سیاست مدار بشرا ګوهر هم وای سه دوه کاله پس هم دغه راپوز زیات حکومت له طرفه دغه پیخي اغیزمن خلکو ته مالی او نور مرستې ورکولو په حق لا ذکر کړي او دا خبره بالکل نه ده کړي چې څوک د ماشومان تحفظ کې ناکام شوی وو هغه څوک دي او هغه یې څه سزا تجویز کړي ده.
او سکیورټي فیلیر دے کرمینل نیگلیجنس دے انٹیلیجنس فیلیر دے نو زما په خیال دا رپورٹ چې کوم پکارو چې دغه فوکس او هغه هغه خلک چې کوم زموارو په ادارو کې دنه چې څوک زمواران دي د دې انسیدنت چې دغه پته ولګي او هغه ته د قانون مطابق سزا ورکړي شي.
د آرمی پبلک سکول پیښور په کال 2014 14 دسمبر باندې یو ترهګر برید کیس یو سل وسل ویخ کسان به شمول یو سل 22 سکول ماشومان سکول کې دننه به درته سره وجلی شوی او دغه ماشومانو مور او پلار د 1300 کلونو راستي دی ازمیخ نه تیریږي او د خپل ماشومانو د تحفظ په اړه د دوی د سوالونو جواب یو هم ادارې دوله نه ورکولو او د دوی سترګي دغه عدالتي کمیشن رپورت توی خودان انګریزي رسپانا هم په خپل اداریه کې نن تپوس کوي چې آیا دا ریپورت به دغه مور او پلار ازمیخت پای ته ورسوي او کنه. خودان اداریه دغه ریپورت په حق لوي د دې ریپورت تر مخه د سکول دننه او بهر درې اړخه باندې سکیورټي موجود به او د سکول دننه او بهر سکیورټي ګارد یا محافظان هم موجود خود دغه تر هغه برید په وخت هغوی هیڅ نه کړی شو. دغه اداریه وای کړي سکیورټي ادارو داسې بشمیره تر هغه بریدونه ناکام کړی وي دا ریپورت واضح کوي چې یو هم تر هغه برید دا هر څه بې مقصد کړی. سادیا قاسم شاه وی او ای دی وا د خبر.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري را سره مرګلی او سیری د کرونا و بعد مخنیوي په خاطر بند کړل سوی اسکولونه په پاکستان کې په درې پړاوونو کې یو بیا پرانستل سوی دی خو بلوچستان ایالت کې حکومت ویان د لیاقت شاوانی وایي چې د حکومتي د صوبایي اسمبلی پراتلونکي ناستې کې به دا وړاندیز ورکوي چې اخري پړاو چې د سپتمبر د 13 نیټې څخه به پرایمري زده کړې ترسره کیږي د کورونا وبا د لاسه چې کوم کیسونه مخه تراغلي دي د هغې لپاره دي دا د 15 ورځو لپاره وزنډول سي. هم په دې اړه باندې څه تفصیلات دي تاسو ته د بلوچستان له څخه حمید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شاوانی وی چې د نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر پر روانه غونډه کې به دوی او مرکزی حکومت ته دا تجویز وړاندې کوي چې پرایمري سکولونه دي چې د ستمبر پر 13 باندې خلاص شي دا د 15 ورځې نور وزنډوي.
بلوچستان میں کیسز جو ہے اگین بڑھنا شروع ہوئے ہیں. یہ جو سپٹمبر کا مہینہ ہے ڈیٹا ہمارے پاس آیا وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں.
په بلوچستان کې د کرونا د پیښو زیاتېدل پیل شوی دی. د ستمبر د میاشتې شمیرې موږ ته دا په ګوته کوي چې دوی مخ پر زیاتېدو روان دي. صوبایي حکومت ویي چې تیر ورځ هم د کرونا نه اویا پیښې ریکارډ شوی دي. په تعلیمي ادارو کې یو شپېته د کرونا په خلای شوی دی. په تعلیمي ادارو کې تر اوسه 25202 ازموینې کړي دي. اوس په بلوچستان کې د تعلیمي ادارو له کرونا څخه د اغیزمن سو شمیره او 1500 رسته رسیدلې ده. په دوی کې 4500 یو کم شپېته بیا منفی راغلي دي.
تعلیمي ادارو مې سیمپلز دي چې کنډکټ کیږي چې کیسز پوزېټیو رپورٹ وي چې 14% بنته. حالانکه کچھ ٹیسٹ میں آج آنے ہیں اور کچھ سیمپلنگ جو ہے ہم آج بھی سیمپلز لیں گے.
په تعلیمي ادارو کې کومي نمونه موږ اخیستي دي هغه 14% راځي. حالانکه یو څه کیسونه بنن راځي او یو څو نمونه به موږ نور هم اخلو.
جو ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے مطابق کیسز شاید مزید بڑھ جائیں.
کوم رجحان موږ لیدلې دي هغه د دې چې شای د شمیر نور هم زیات شي.
کووډ کې اگر کیسز زیاده وي ته پھر ممکن ہے ڈسٹرکٹ وائز سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت بھی پورے ڈسٹرکٹس میں لاک ڈاؤن کیا جائے.
کچیری د کرونا پیښې زیات شي نو دا امکان شته چې د ضلع په کچه باندې پر ټولو ضلعو باندې موږ نرم بندیز بیرته فعال کو. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شاوانی وی چې موږ له خلکو څخه خواست کوو چې دوی د پریسوپیز باندې بشپړ عمل وکړي. په بلوچستان کې اوس د کرونا پیښې تر 15000 اوښتي دي. تیر ورځ هم صوبایي حکومت دلته یو لسو یو کم اتیا ازموینې کړې وې چې لاغوزخه یو کم اتیا پیښې ریکارډ شوې وې. په بلوچستان کې د کرونا له وایرس څخه تر اوسه پورې و یو نیم سلته نزدې کسانو خپل ژوند له لاسه هم ورکړی دی. حکومت نوري تعلیمي ادارې پرانستې دي خو یوازې پرایمري سکولونه لا پاتې دي. ټاکل شوی ده چې د مرکزی حکومت له لوري په ټول هیواد کې د پرایمري سکولو د پرانستي پریکړه به سبا په نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر په غونډه کې به کېږي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
او وستاسته په دې خبرونه کې وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه. مطبوعاتو ته کتنه کړی دا مختار خلیل صاحب.
د امریکای د مشهور اخبار واشنگتن پوسټ په یو تازه غنا کې افغانستان کې د امن راتلو په امکاناتو د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان لیکلې یو تفصیلی مضمون خور شوې ده. د مضمون سرحد ته افغانستان کې امن راتلو والدې خو افغانستان نه د نړیوالو فوجونو جلبادای کې وتل با د عقل کار نیوي. عمران خان د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې موږ د افغانستان او د خپل سیمې په باب له د یو نایاب او د یو ناویات امید خاوندان شوی یو. او هغه دا شان چې د رواني میاشتې یعنی د سپتمبر په 12 تاریخ د افغان طالبانو او د افغان حکومت جرګې د قطر په صدر مقام دوها کې د یو سیاسي روغې د پاره خپلو کې خبرو اترو ته ناشتي دي. دې سره به یقینا چې افغانستان کې جنگ ختم شي. مضمون زیاته چې د افغان اولس نه پس په دنیا کې صرف د پاکستان اولس د افغانستان د جنگ د لاسه لوی ډز خوړلې ده. پاکستان په ډیره ذمہواری سره تر ډیری مودې پوری د سربیخ ټولکو افغان مهاجرو بوج په خپلو اوږو یوړلو. عمران خان لیکي چې د افغانستان د جنگ د لاسه زموږ په ملک پاکستان باندې د وسلو او د نشو یو سیلاب رامات شو. زمون اقتصادی پرمختګ او ترقی تعالی والا کړلا او د پاکستانی معاشري د نن نه مختلف طبقه د ټولاري توپ پلار رواني کی. وزیر اعظم عمران خان خپل مضمون کی زیاته کم پاکستان چې ما د کال 1980 او د کال 1990 په درمیاني موده کې مخ په ترقی روان لیدلې وو. دغه پاکستان د افغان جنگ له سبب د ترقی د نیغي لارې نه کندیتا پریوتو. د افغانستان د جنگ نشوي تجربې نه مونږ دوه اهم عبرتونه حاصل کړی دي. اول خدا چې مونږ جغرافیایي، کلتوري او نسبی لحاظ سره افغانستان سره دومره نږدې تړلي را روان یو چې افغانستان کې د پیښېدونکو واقعاتو او حالاتو د اثر نه مونږ په هیڅ صورت کې بچ نشو پاتې کېدی. مونږ ته هم معلومه شوې ده چې تر څو پورې افغانستان کې زموږ د افغان ورونو او د افغان خویندو امن او قلارې نوي نصیب شوي، تر هغې پورې پاکستان کې په حقیقي معنو کې امن نشي راتلی. مونږ په دې هم خو پوره پوره رسیدلی یو چې افغانستان کې خارجي قوتونه په زبردستۍ او طاقت سره امن او قلارې نشي راوستي. د روغې جوړې او د امن او قلاري صرف هغه عمل کامیابېدی شي کوم چې د افغانانو د خپل اختیار لاندې وي، د افغانانو د مرضۍ وي او د افغانانو په مشرۍ کې وي، او چې د کم تر مخې د افغانستان سیاسي حقیقتونه تسلیم کړی شي. هم په دغه لار راتلونکي امن پایدار ثابتېدی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل مضمون کې نور لیکي هم دغه وجه ده چې کله د امریکې صدر ټرمپ ماته د کال 2018 په اخیری ورځو کې چټه راولي غلا او افغانستان کې د خبرو اترو په ذریعہ د یو سیاسي روغې جوړ راوستو د پاره د پاکستان د لاس امداد غوښتنه وکړه، نو مونږ بغیر د سبق ضایع کولو صدر ټرمپ له تسلی ولي غلا چې پاکستان به افغانستان کې د امن په خاطر د یو سیاسي روغې جوړ راوستو په کار کې د زړه د خلاص کردار ادا کړي. عمران خان لیکي چې د خطو کتابت نه پز د امریکای او د طالبانو ترمنځ د شواخون نه ډکی زړستړي خبري شروع شوې چې عقوبت نتیجه فروری کې د امریکای او د طالبانو ترمنځ د یو امن لوزنامي کې دو په صورت کې رابرسي راشوا. مونږ چې په دې لار کم مدل وکړو دا یقینا چې څه آسان مدل نو. مونږ د جنگ د دې دواړو لویو فریقو یعنی د امریکای او د افغان طالبانو په خبرو اترو کې د حوصلې، زړورتیا او د مضبوط استقامت په ښودلو د دوی شکرګزار یو. د امن لوزنامې کې دو وروستو امریکای او اتحادیانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د قیدیانو د خوشي کولو په کار کې لویه منډه وکړه. خو افغان حکومت او طالبانو هم یقینا چې د امن دپاره د افغان اولس د ارمانونو دې خاطر کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون کې لیکي چې د افغانانو خپل منځ کې خبرې به وړاندې نورې هم سختي وي، خو دې کې باید چې ټول فریق د ډېر صبر زغم نه کار واخلي. په خبرو اترو کې پرمختګ به بهشکه چې ډېر سوړ او تکلیف دی وي او خبرې اترې په ټپه ودرېدې هم شي، ځکه چې ګرد افغانان اوس د خپل سباون په خاطر خپلو کې رایو دی شوي دي. خو په داسې موقعو مونږ بهشکه چې بې د سډز ډوزه او خون خرابې د خبرو او اترو د سوخ د پاره پټه ودریدل ډیر بد حالات تصور نکو. عمران خان خپل مضمون کې لیکي چې کوم خلکو د افغانستان په امن کې منډه کړې ده دوی دې په دې لړ کې د غیر حقیقت پسندۍ او د خام خیالۍ نه ځانونه ساتي، افغانستان نه د بین الاقوامي برادرۍ او د دوی د فوجونو په جذبازه کې وطلبه د عقل کار نیوي موږ له پسیمه کې د افغان امن عمل له ګډوډ کوونکو قوتونو نه هم ویښ بیدار اوسېدل پکار دي ځکه چې د دوی په امن عمل کې هیڅ منډه نشته پوټه دوی افغانستان کې جنگ تود ساتل غواړي ځکه چې دوی بې خیری کې د دوی خیر دی عمران خان واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې پاکستان به د یو متحده آزاد او خود اختیار افغانستان د وجود د قائم ساتلو لپاره د افغان اولس په حل زلو کې د بیټینګ امرسته کوي د زیاته کا لکه څنګه چې افغان حکومت افغان طالبان دی او سیاسي قوت او حقیقت په توګه تسلیم کړی دی د غشان به طالبان هم تر اوسه پورې افغانستان کې شوی ترقی تسلیم کی دوی د امریکای په شان موږ هم نه غواړو چې افغان جنگ کې موچی د سر او مال کم زیان تاوان کړی دی دا وبولا هوشي
دا د وایس اف امریکا ڈی وای یو ساته خبری خبرونه ده واشنگتن سره تاسو ته خبرونه وړاندې کیږي مننه چې را سره ملګری یاست او خبرونه کې اوس تاسو ته وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
لبنان دا وخت په ډیرو سنگینو اقتصادي کشالو کې ګیر دی د دې وجہ د کلونو کلونو راسي د حکومت په عملداري کې بد انتظامی او د لبنان د مشرانو د مطلبیو د مستقل اصلاحاتو په کولو کې د پاتې راتلو ده د اگست په څلورم تاریخ د لبنان په سمندري بندر کې د تباکن 14 ورستو په ګرد لبنان کې خلک پر ریاستي ادارو کې او اقتصادي مت کې د اقتصادي اصلاحاتو مطالبه سره راپورته شوې دي دوی د بهتري حکومتي عملداري او د بډو رشوتونو د ختمولو مطالبه هم کوي ځکه چې بډو رشوتونو د لبنان ټول جوسا زنګینه کړی دا امریکا د لبنان خلکو سره ولاړه ده څوک چې د معمول د نظام نور قبولولو ته تیار نه دي یو طرف ته د لبنان خلک په اقتصادي مسلو کې او کورونا وایرس کې گیر دي بل طرف ته ایران پلو حزب الله او د دې ملګری بے لګام سیاسي بدعنوانونه ناجایز فائدو پورته کولو کې اړم دي کم چې دوی د تیرو ډیرو کلونو راسي په لبنان کې د خپلو ترهګر سرګرمو او د ناولو مقصدونو د حصول لپاره خور ساتلې وي د ستمبر په اتم تاریخ امریکای د لبنان په دوو پخوانو وزیرانو یوسف فینی انس او علي حسن خلیل باندې د انتظامی حکم 11200 سلی رښتم لاندې حزب الله سره په لاس امداد کولو بندیزونه لګولې دي د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې یوسف فینی انس او علي حسن خلیل چې کوم وخت د لبنان په کابینه کې وزیرانو نو دوی به حزب الله سره سیاسي او اقتصادي مرسته کوي او هغه داشان چې د حزب الله ملکیتي کمپنوله وي د لکونو ډالرو د مالیت سرکاري ٹھیکی ورکولي او داشان د سرکاري وزارتونو نه وي حزب الله سره تعلق لرونکو ادارو ته د رحمونو لیګلو لار اوارولا یوسف فینی انس د چلن پخوانی وزیر پاتې شوی دی هر کله چې علي حسن خلیل سره د خزاني صحت او د زراعت محکمه وی دوارو پخوانو وزیرانو ترهګر ګوند ته د سرکاري رقمونو لیګلو د لار په اوارولو کې د خپل حیثیتونو ناجایزه استعمال کړی دی خاغلی مایک پومپیو خپل تحریری بیان کې لیکلی دی چې حزب الله د لبنان په بدعنوان سیاسي نظام ژوندې دی او څوک هم چې حزب الله سره د دې ګوند په سیاسي او اقتصادي مفاداتو کې لاس امداد کوي دوی په لبنان کې سلګ ډیره پاتې سرکاري عملداري هم ختموي او د ترهګرۍ په کارونو کې د مالی مرستو لارې اواري د امریکای د خزاني محکمې خپل یو تحریری بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د لبنان د قسمه قسم مسرو بنیاد د کلونو کلونو راسي دغلته موجود بډي رشوتونه او اقتصادي بد انتظامی ده د کال 2019 د اکتوبر نه په ګرد لبنان کې د مختلفو فرقو راپورته احتجاجونو کې شامل خلک د سیاسي او د اقتصادي اصلاحاتو مطالبه کوي مظاهره کوونکو خپل مظاهرو کې د حکومت په جمله وګړو غوتی اخودي دي دینه معلوميږي چې د لبنان ټول خلک اصلاحات غواړي او د ځینو ګوندونو په بدونوانو د پرتو پردو او چتول غواړي چې پکې حزب الله ګونوم شامل دی. د امریکای د خزانی وزیر سٹیون نوچن خپل یو بیان کې ویلي دي چې په لبنان کې خپدرس کې جاری د خورو ورو بډو رشوتونو د تپوس څوک هم نشته. حزب الله د خپل ناولي اثر رسوخ د خورورو دپاره د لبنان د سیاسي نظام نه ناجایز فائدې پورته کوي. د خپل بیان په دې ختم کړی دی چې امریکا د اصلاحاتو دپاره راپورته د لبنان خلکو سره ټینګه ولاړه ده. امریکا به برابر هغه خلک هدف کوي څوک چې د لبنان خلک د خپلو ناجایز مفادو دپاره استعمالوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
د امریکا د صدارتي ټاکنو اولنې مباحثه
او دشتم ستمبر د شروع یا چهارشنبه په ورځ
او وی او ای دیوا نه خپنی غو ګوره.
د پاکستان په وخت سهار شپږ بجې
د ریپابلیکن ګوند امیدوار صدر ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند امیدوار جو بایدن با
او کورنیو او بهرنیو مسلو تود بحث کوي او خپلې تګلارې بخایي.
د وی او ای دیوا سره اوسه